نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. پاکستان پرون وویل دغه هیواد د هغو افغانانو لیست چې امریکا یې خپل هیواد ته بیایي نیمګړی دی. د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ یو امریکایي چارواکي وویل دوی هڅه کوي چې 15,000 هغه افغانان چې په شرایطو برابر دي له پاکستانه امریکا ته بوزدي. پرون درو پاکستانی چارواکو تایید کړ چې اسلام آباد د دې ډول افغانانو لیست ترلاسه کړی، خو ویل چې دا لیست نیمګړی دی او معلومات یې بشپړ نه دي. د پاکستان لوري بیا اسناد افغان کډوالو ته ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او اوس ډیر داسې افغانان چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پاکستان ته پدې هیله تللي چې له دغه هیواد به درېمګړي هیواد ته ځي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګاروایي په هرو دو اونیو کې ملګري ملتونه افغانستان ته شاوخوا 80,000,000 ډالر نغدې پیسې لیږي چې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. سیګار دا خبره پرون چهارشنبې د امریکا کانګرس ته په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې کړې او ویلي دي چې دا پیسې نه د افغانستان بانک ته لیږدول کیږي او نه هم طالبانو ته ورکول کیږي، بلکې هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مالی څارنې او ارزونې د ځانګړي میکانیزم له لارې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. د راپور له مخې د 2021 کال له دسمبر څخه د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې ملګرو ملتو 2,900,000,000 ډالر کابل ته لیږلي او پر بشري چارو لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې شاوخوا 1,400,000 کسانو ته د بشري روغتیايي خدمتونو در رسولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل اکسپانه کې ښلي چې دغه کسانو ته د مرستې په خپل او د نورو 25 روغتیايي شریکانو په مټ برابرۍ کړې دي. دا خدمتونه د افغانستان د ټولو 14 ولایتونو په 312 ولسوالیو کې د 922 روغتیايي مرکزونو او کلینیکونو لاري رسول شوي دي. او د کرکټ د 2023 نړیوال جام په سیالیو کې سبا جمعه افغانستان له هالند سره مخامخ کیږي. د 500 ورای یا ورځنی لوبه د کابل په وخت د ماسپښین پر یو بچ پیدا شي. دا به په دې جام کې د افغانستان ومه سیالي وي. افغانستان درې سیالي بایللي او درې ګټلي دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبي ګټلي، خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند بایللي دي. افغانستان تر دې مخکې له هالند سره 15 مسابقې کړې چې 4 ګټلې دي. نن کوربه هند سریلانکا په وړاندې سیالي ته وځي او پرون چهارشنبه جنوبي افریقا د 190 منډو په تفاوت نیوزیلند ته ماته ورکړه. د کرکټ د سشکال د نړیوال جام سیالي د اکتوبر میاشتې په 15 په هند کې پیل شوې او د روان نومبر په 19 پای ته رسیږي. ملګرو ملتو له پاکستان په زور د افغان کډوالو د استلو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک بیگانا وخته په یو خبري غونډه کې وویل د دې سازمان مختلف ادارې له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د برخلیک په اړه خبري کوي. د پاکستان د حکومت د اعلامیې له مخې له دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو بهیر له نن څخه رسمن پیلی شي. نور حال د نوریاس نوری په راپور کې
پاکستان سره لنن څخه خپل خاورې د سلګونو زره بیا اسناد افغان کډوالو د زور ایستلو او افغانستان ته د بیرته ستنولو لړۍ پیلوي. د راپورونو له مخې پرون رئیس د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو نیونې او د ساتنې ځانګړو مرکزونو ته د لیږد بهیر پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیگانه وخت په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې سازمان مختلف ادارې د افغان کډوالو پر موضوع له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي.
موش خلکو دغه په زور استلو ته ډیر اندیشنه لرو. ډیرې شکاری د هغه هیواد کډوال دي چې د ډیرې ارزونو لمخې بیرته راتګ ته چمتو نه دي.
د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور لمخې په اوس وخت کې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې په غیر قانوني ډول ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ لکه پر افغانستان د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته کډه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدربار وایي په پاکستان کې ډیری افغان کډوال د محدودیتونو او له دې امله چې ښایي طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
We've pointed out that many of the Afghans that are in Pakistan
موخه په خکرا د خبرې کړی چې په پاکستان کې ډیر افغانان به افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې دا ناوړه چلند او زورونه له خطر سره مخ شي. هغه نشي کولای په خوندي ډول بیرته ستنه شي. کډوال د نړیوال قانون لمخې حق لري چې خپل هیواد ته ستنه شي.
د راپورونو له مخې له تیرې ورځې راهیسې په پاکستان کې د بې اسناده کډوالو د نیولو او ځانګړو ترانزیت مرکزونو ته د لیږدولو لړۍ تیزه شوې ده. د بې اسناده افغان کډوالو د لنډمهاله ساتنې لپاره یو مرکز تورخم سرحد ته نږدې په لوړګ کې جوړ شوی چې تر اوسه ورته په لسګونو افغانان لیږدول شوي دي. یو هم زیارت ولیدی چې وایي هیڅکله افغانستان ته نه دی تللی او دا یې اول وار دی.
رالمه زه له جلم نه روان یمه پختیا ته، نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی نه دل پر زندگی مې دلته تیر 40 سال مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پورې نېشنل ټیم ملاو شو نه را تر چا کارډ راکه بچان مې ذلیل زه ذلیل میاش د ټیم راکه میاش کې بزه کور خرسوم کاروبار به خرسوم گاډه به خرسوم زه بس په میاش کې وکم.
په دې وروستیو ورځو کې تورخم او سپین بولدک له دروازو افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ ګړندې شوې او چارواکي هره ورځ پر دې پولو د پسلګونو کورنیو د اوښتو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستان نوي راستنېدونکو کډوالو ته یې یو لړ تیاری نیولی دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرسیال عبدالسلام حنیفي پرون چهارشنبه د تورخم له دروازې د کتنې په ترڅ کې یو شمېر نویو راستنو شوو کډوالو ته د هر ډول امکاناتو برابرولو ډاډ ورکړ. خو د چارو د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان روان بشري وضعیت په پام د طالبانو حکومت دومره وړتیا نه لري چې په زیاته پیمانه د بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو بهیر سم مدیریت کړي. پاکستان چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، افغان کډوالو ته یې له دې مخکې هم څو ځلې له دې هېواده د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی. خو د چارو د کتونکو په باور د اسلام آباد له لورې پر هغوی راوستل شوي وروستي فشارونه کمساري دي او که په سلګونو زره افغانان بیرته خپل هېواد ته واستول شي د دې خطر شته چې افغانستان له یوه بل بشري ناورین سره مخ شي.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو پر ایستل کېدو ژوره اندېښنه ښیي، یو شمېر افغان محصلان چې تازه له پاکستانه راستانه شوي وایي زده کړې نیمګړې پاتې شوي او اندېښنه لري چې د تل لپاره به ترې پاتې شي. دوی آزادي راډیو ته وویل کار روزګار یې نه دی معلوم او له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي، نو دا موضوع هم د زده کړو په وړاندې یو خنډ دی. دا اندیشتې داسې مهال دی چې دوی ورځې وړاندې د لوړو زده کړو د علمي چارو مرستیال پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ول دوی به هغه ټول زده کوونکي او محصلان چې له پاکستان نه راستنېږي د هغوی سوابقو ته په کتو په پوهنتونونو کې شامل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو کې ډیری هغه افغان محصلان هم شامل دي چې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کولی. افغانستان ته یو شمېر تازه راستنه شوي دا محصلان وای دوی د خپلو زده کړو په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. سهیل چې په پاکستان کې د طب پوهنځي محصل و ازادي راډیو سره د خپلو زده کړو د دوام په اړه اندېښنه داسې شریکه کړه.
ما خپله دلته د طب پوهنځی شروع کړی او ډېر په خواري او ډېر په سختۍ مې یو ځای ته رسولی او غریبي وه، سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې په ځان باندې. اوس چې افغانستان ته رالو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو. زمونږ د لیلیه مشکل چې هلته حاصل ورته وي دلته لیلیه ورته وایي مونږ به رسیدګي وشو کړی او نشو کړی. مونږ د ننګرهار ولایت په لورې پرتې ولسوالۍ ګوشتک اوسېږو، د هغې ځینو چې ښار ته راځو هم کراګانې او مثلا مشکلات اقتصادي ستونزې او دومره کاروبار هم نشته دلته، حالات ګډوډ دي کړکېچن دي.
عبدالقادر بل هغه افغان محصل دی چې تازه له پاکستان نه ستون شوی دی او وایي سملاسي د کاري زمینې نشتون د پوهنتون ترمنځ د کریکولم تغیرات او پوهنتون ته نه رسیدنه به ترې نورې زده کړې پاتې کړي. هغه ازادي راډیو ته وایي
کراچی یونیورسټي ته اپلای وکړه چې هلته زما تقریبا پنځم سمیسټر و، چې پنځم سمیسټر نه زما دغسې تعلیم نیمګړی پاتې شو او حتی زما تر زامن دی هلته چې هغې تقریبا یو تر زوی مې چې و هغه ففت سیمسٹر پیپر روان وی ایگزام روان او غیم دا نن کړي وکړل او غیم را روان شو.
د پاکستان موقت حکومت لخوا د غهیواد کې ناقانونه کډوالو ته ورکړل شوې مهلت پرون پای ته ورسید. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن ویلي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 1,50,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا چې د طالبانو حکومت تازه راستانه شوي محصلانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي دي او دوی به په کوم سیستم په پوهنتونونو کې ومني، په دې اړه مو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ته ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت علمي معین لطف الله خیرخوا تېره دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، ټول هغه افغان محصلان چې په زور ایستل کېږي دوی به یې سوابقو او تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده ډیپارټمنټونو کې شمولیت ورکړي. خو نوموړي د راستنېدونکو نجونو محصلانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې د ډیری هغه کورنۍ چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوالې شوې وې، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې کډوالۍ یو لامل خپلو نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرول یاد کړي وو. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دوی پر نجونو د منځنیو ښوونځیو زده کړې بندې کړې او د تېر زیږدیز کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راوګرځولې. دغه شان د نارینه زده کوونکو او محصلانو زده کړې هم له ستونزو سره مخ شوې، ځکه ډېر ښوونکي او استادان له افغانستانه ووتل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار په نوي درې میاشتنی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته برابر کړی او پرونی خپور کړی، د امریکا متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې هیواد ستر بشري مرستندوی بللی او ویلي دي چې د امریکا د بشري مرستو اندازه له 2,500,000,000 اوښتې ده. په دې راپور کې په بیلابیلو برخو کې د امریکا د بشري مرستو ترڅنګ د افغانستان د روان بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ارزونه هم شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته امریکا د افغانانو تر ټولو لوی مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته په هغه درې میاشتنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې متحدو ایالتونو په دې موده کې له افغانستان او افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 1,12,000,000,000 ځانګړي کړي یا چمتو کړي دي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر ښځو او نجونو د دوامداره فشارونو د نړیوالو بسپنو د کمښت په نا دولتي موسسو کې د طالبانو د لاسوهنې په ګډون د یو لړ نور موضوعاتو په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي. د امریکا کانګرس ته دا د سیګار درې میاشتنی یو شپیتم راپور دی چې له افغانستان سره د امریکا د بیا رغونې په شاوخوا 1,34,00,000,000 مرستې څرخي. په دې راپور کې ویل شوی چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې USAID او د بهرنیو چارو وزارت د 2023 مالي کال لپاره د نږدې 8,60,000,000 بشري مرستې ژمنه کړې چې له نیمایي زیاته یعنی 422,000,000 په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د خوړو د بیړنۍ مرستې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي. نورې پیسې د افغان کډوالو د راستنېدونکو او نورو زیانګالو سره د مرستې او همدارنګه دوی ته د معیشت پر پروګرامونو د مهارتونو او د سوداګرۍ پوهې د ترلاسه کولو په ګډون ځینو برخو ته ځانګړې شوې دي. د امریکا مالي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې پیل او د سپتمبر دیرشمه پای ته رسیږي. سیګار په دې راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې شوې او د ملګرو ملتونو د راپور په استناد وایي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې د ژوند ژغورنې په برخه کې مرستو ته اړتیا لري له 28.3 میلیون کسانو 29.2 میلیون کسانو ته لوړ شوی چې دا د افغانستان د ټول نفوس نږدې 80% جوړوي. سیګار وایي د خوړو نړیوال پروګرام چې د روان 2023 کال په لومړیو کې هر میاشت شاوخوا 14 میلیون کسانو ته خواړه برابرول، د بودیجې د کمښت له کبله اړ شوی چې په سپتمبر میاشت کې یوازې له 3 میلیون وګړو سره د خوړو مرسته وکړي. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار وای د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چې په متوسط ډول په هر لسو څوار لسو ورځو کې د ملګرو ملتونو لخوا اتیا میلیون ډالر نغد پیسې کابل ته لیږدول کیږي او زیاتوي دغه پیسې نه د افغانستان مرکزی بانک ته لیږدول کیږي او نه هم طالبانو ته ورکول کیږي، بلکې هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مالی څارنې او ارزونې د ځانګړي میکانیزم له لارې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. د راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د دې کال د دسمبر میاشتې نه تر د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې ملګرو ملتونو 2.9 میلیارډ ډالر کابل ته لیږدولي او پر بشري چارو یې لګولی دی. نړیوال بانک ویلي چې ملګرو ملتونو د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 1.1 میلیارډ ډالر افغانستان ته لیږدولي او تیر 2022 کال کې 1.8 میلیارډ ډالر نغد پیسې د هیواد ته انتقال کړي وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار وای د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 2002 او 2023 مالي کلونو ترمنځ د امریکا د مرستو اندازه 1.34 میلیارډ و 110 میلیون ډالر ته رسیږي. د هغه کالو چې د اګست میاشتې تر پایه ټول امریکایي ځواکونه له هیواد ووتل، سیګار وای د ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره په 2022 او 2023 کلونو کې د امریکا د مرستو اندازه څه باندې د 2.5 میلیارډ ډالر ته رسیږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مکو لیکوال څوک دی؟
لیکوال په لیکوال مشکل دي، ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زما په نظر
د لیکوال د نړیوالې ورځې په مناسبت په هم پدې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو یو عکس وکتل، ما ته یې لیدل بیرته چې د درې
کوټې د دې لنډ کیسې ترڅنګ یو بل لنډ کیسې هم لرو.
په وښو پټ پند سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخوند پټو ترځان تاو کړی وو کوټې ته ننوت، په تورو بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلې.
د ښځو هغه ناول سوي چیزونه سي دي نسی ویلی او یې هم نسی بیانولې. زی د انځورګری په غاړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
د سانګو له سندرو سر مو آشنا کوو.
الله هو لړی لړی لو د تمر زګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او لا آثارو سره آشنا شي. 15 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلق تشویق شي چې لیکوالي وکړي او بل لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاګ مختورونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د جنو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې تر سره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډیر مؤلفین شته چې هم کیسې لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپل خبرو کړو آثارو لمخې پیشندل کیشي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبريالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغه یې له تخلیقه لري دي. ځینې وايي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلې دی چې لیکوال به څنګه سره پیشنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره وته فکر وکي هغه څوک چې لیکل کوي، نو اوس خبره پدې کې چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبريال یم، په خبريالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله ای او په ما باندې اکتفا کوو دا د وسیلې پیسې باندې کارول کیږي هر څوک لیکل کوي مګر که چېرته د لیکل په نظام کې چې د انتقال وسیله ده د ژبې د ښکلا د ژبې د استعمال د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کیدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کیدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده
استاد منله فکر نه کوي چې دا شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه ک مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې څه لیکي واضح او فصیح ولیکي او د طب ډاکټر هم
نو وضاحت او فصاحت یو دغه یو ورسه او په داسې ډول لیکل چې لوستونکي ته نه خوند واخلي هغه بل اړخ دی دا دواړه اړخونه په شایسته لیکلو کې راځي
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبريال امر وخت یو لاره تعقیبوي راپورونه لیکي او نو بیا ولي خبريال ته بیل نوم انتخاب شوی دی کده سوي
نو مثلا کومه خبريال ته وو ګورو ایکس او واي خبريال چې وازه خبرونه لیکي نسبتا خې هم ولیکي اغه یوازې خبر لیکي مګر په خبري اعلان کې به داسې خلک شته چې لکه یې منوي چې هم خبر لیکي او هم خبر په څنګه کې یو ادبي اثر پنځي نو دا خبري اعلان ته به لیکوال وایو
نو همنګوي ته خود د خبري اعلان لخاطر لیکوال څوک نه وایي د داستانونو لپاره لیکوال وایي
یوازې داستان نه دي په خبري اعلان هم مه خپل ځای لري او د سينو خبري اعلان شته چې یوازې خبري اعلان دي مګر په لیکوالانو کې شمېر کې د فلسفي شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري نو دا یو عمومي دغه دی چې
کتب افغانستان کې ورته وګورو هغه خبري اعلان چې هغه په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي یغه ته عام خلک لیکوال وایي خبريال نه وایي او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای
دا تفکیک هم عام نه دی کنه څنګه وایم د لیکوال او د خبريال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبريال لیکوال شي یا یوازې خبريال شي
ځینی وای لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي عاشق وي یعنی لخپل هنر سره مینه لري او نور ځینی کسان چې لیکل کوي لکه خبريالان دوی په مینه لیکل نه کوي دوی د نسخ هم خوري که څنګه
نو ولې خبريالان کوم ځینی خبريالان شته چې په مینه لیکل کوي د خبريال سره علاقه لري او کوم خبر شي لیکي هغه په خوند لیکي په شوق لیکي په مینه لیکي د مینه خبره ډاکټر کومینه باندې ته بابت کوي
فکر نه کوي استاد منل چې تر دې شی به پوره چې څو دغه ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه
لیکوال په لکول مشکل دي ځکه چې لیکوال هر څوک دې مو په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او خلک لیکل کوي هغه لیکوال دی هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پوره لیکل کوي هغه لیکل نه دی وسیله په توګه کار کوي
خو دلته بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي خو شلیکل نه کوي نو دوی به څنګه لدې لیکوالي لمنصب را څوکرا شکته کوي
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دا غوي په لیکوالي کې زه شک لرم داستان به لیکي مګر هغه داستان د هغه مې روان سره چې یو ادبي اثر به ولري برابر نه دی نو هغه ته به لیکوال وایي مشکل دي
خو دلته بیا بل خبره بیا د ساوق موضوع ده مثلا یو داستان دی د چا پولیسی داستان خوښته دی د چا سیمبولیک داستان خوښته دی د چا ریالیستیک داستان خوښته دی دلته خو بیا د ساوق مسله ده یو به د چا خوښ یو به نوی
نو لیکوال هم کله چې یو کس ته پر لیکوال د بل کس ته پر لیکوال نه وي
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو او عمومي چوکاټ نه ووت.
کچته انفرادي خبره وړو انفرادي خبره په ټول تطبیق کې مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي نو هغه به یوازې د ځوک پورې ارتباط نه لري. هغه عام ځوک سره حکم دی.
کچرت نړیوالو معیارونو تراش مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي فرانسه کې چاته لیکوال وای فرانسویا
هر خلک لیکل کی او دا لیکل په ادبی انداز کې کوي هغه ته لیکوال وای هغه ایسه لیکي او کچر داستان لیکي فیکشن لیکي دواړه لیکوال راځي
نو دا ادبی انداز بیا هم واځي مثلا نه ده مثلا کوم ادبی انداز ده آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي دا سم ادبی انداز او هغه د کیسلیکوال ادبی انداز چې په هر څه کې مداخله کوي حتی د انسانانو ذهن ته مرننه وسی
نو ادبی انداز دواله دي هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی یعنی یوازې د پیښه نه ده لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي هغه انداز دی بیا انداز دی
له استاد منلی په مننې
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډ کیسې لرو مخکې تر دې چې د سلانور لنډ کیسې تاسو ته وړاندې کړم د خند پونم د سلما پدری لنډ کیسې چې دوی په خپل لوستیدا وازدي رړې مجلې ته را لېشلې ده
وریځو دلمر مخنیولې و ته واوري سپین بڅرکی ورو ورو د ځمکه خواته کوزیدل لونی ټیټ وچ کلک بوزګل د بخاري سر پورته کړ تو دې سترګې و تخنولې په بیړې څو لرګي بخاري ته ورواچول سر یې وربند کړ انجنیر رفي ور وکتل بیا یې توري بڼور سترګې څو نوستو ځوانانو ته واړولې وې ویل ترڅو چې د خارجیانو مرستې شته زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده یو ځوان په توره نکتایې ګوتې تیرې کړې لاسونه یې لپه کړل انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل امین یې وویل انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل ودرېد دواړه لاسونه یې پر ټټر کې خودل تندی یې ورین شو ویې ویل سمو خدمت کې یم هر کله راشئ ځوانانو سپین پاکټونه ور واخیستل له کوټې ووتل له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې ځای ځای لغړې ونې یې هم تر نظر تېرې کړې موټی لاس یې خولې ته ونیو وټوخېد وی ویل د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې ګوتې خوځېدې سړی په پک سره لاس تیر کړ دروازې ته یې وکتل له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه په ټیټ غږ یې وویل انجینر صاحب عاجي ملا راغلی سړی وروځې پورته کړې په ورختایې یې وویل هله دننه یې راوله شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخوند پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه تر انجینر یې لاسونه تاو کړل له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ ویې ویل خدای رازق دی بنده یې وسیله ده انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ: بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوک شو، له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کیښود، پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل: دې لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلي دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ، ویې ویل: مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول، یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو، ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د موژک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د اغلی نور په شخ.
کوټې ته چې ننوتم، تره مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم، له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تره مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد: ونجلۍ. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تره مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل: لږ یې اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. دغه عکس ته مې بیا ور ولیدل، په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبوي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و، په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوه، په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم، همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایراني پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم، پس خانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه، د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل، موږکو لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلانور څخه مننه چې دا کیسه را لېښلې وه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د خبرونې په دې برخه کې مو د یو انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیلې هدایي به واورو چې څومره رسمونه ایستلي څرنګه رسم کوي له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا 14 کاله کېږي.
په دې رسامي کې تاسو یې کوئ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو او بیا خپل کلاست د کرونا لپاره قرنټین اعلان سو په وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شی باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بیلابیل مواد دي. یو دي د سکار ورته ویل کېږي، دغه پنسلونه دي. ډیری وخت چې کله رسمونه باسم هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه، او نقاشي هم روغنی ورته وی، روغنی رنگونه دي په غوی باندې هم باسم، او اوی رنگونه دي په غوی باندې هم باسم. ډیری وخت چې کنوس باندې کار کومه پورټریټ باندې، هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو ځنه لرم، خو شپږو کتابچی دي کنوسونه، تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختی سي د نقاشي ورته وای، کنوس ورته وای، هغه ډیر شاوخوا کې لرم، پلور شوم دي، او مس دقیق نه لرم سي ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی، خو شپږ کتابچی لرم سي دکې دي، او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انځورګری کړی.
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دی؟ پورټریټ دی، د خلکو څیرې دی، او کنه منظرې او داسې شاندي؟
د ما انځورګری بیلابیل دی. هم د ما ډیری انځورګری د ښځو په مورد ده، ډیری د ښځو څیرې دي، او د هغو پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي. لکه په ځانګړې توګه ډیری وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې، په کورنیو کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره، او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي. نو د ما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د تکړې په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای، او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي. ځینې منظرې مستم چې هغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري، خو تر ډیره برخې پوری د منځورګري د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای، او یا هم نسی بیانولای. زی د منځورګري په وړه باندې خلکو ته نوراندې کوم.
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه داسې تاسو پر رسمونو کې راخیستی ده او هغه یو انجلۍ یا یو افغانه ښځه نسی ویلی؟
د بیلګې په توګه ما یو انځورګري کړې وه چې یو نارینه د یوې وړې جنکۍ په خولې لاس ایښی ده، او د هغې جنکۍ په لاسونو کې کتابونه دي. نو دا خپله دا وړه بیانوي چې په افغانستان کې نارینه د نجونو د زده کړې په وړاندې خنډ ګرځي، او هغوی زده کړو ته نه پرېږدي. د بیلګې په توګه یو انځورګری مې ده چې په هغه کې د یوې جنکۍ په لاس کې څیرې کتابونه ایسي. دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره چې هغوی زحمت وباسي، بیا هم د زده کړو په لار کې هغوی ته ګڼ شمېر خنډونه برابرېږي. نو دې ته ورته ځینې نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه، یو منظره چې کله رسموي له کوم بل ورته تصویر الهام اخلي که مو د خپل خیال او فکر نتیجه وي؟
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي، خو په ځان کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم، لغوی نم یو څه زده کوم، او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم، او د هغوی سره یو ځای بیا خپل انځورګري ترسیموم.
له هیلې هدایي څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې یو بل هنر، د موسیقي هنر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د سانګو سندری، دا غو سندری دي چې میاندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپله د څلوېښتې خورزده زانګو په نړۍ کې زنګوي. زرغونه نسی کولی چې د زانګو سندره ووایي، خو په امپیتري کې دغه سندره چلانه کړې ده. زنګو سندری هغه سندری دی چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویدولو پر وخت زمزمه کوي.
الله او دې زنګو رو رو زنګاو ما الله او
دا دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او ناز ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د زانګو په نړۍ کې زانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په زانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له زانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې د افغانستان په ډیرای سیمو کې میاندو له زانګو سندرو سره خدای پامانی کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیرای سیمو کې میاندې د زانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیرای سیمو کې د زانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي. ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي، او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د زانګو سندرو دود څناڅه کم رنګ سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د زانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د زنګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه الله لړی لړی لو دلته مرا زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې و کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا و کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په زانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نورې اصلاحي او فکري جملې هم پکې کارول سوی دی.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مرغانې اناګانې یې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نمت باندې وایي. پرځې که الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کاغه نظم وی، کاغه نثر وی، کاغه لنډ قصی وی، او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې قرارېده، بلکې د ماشوم د ذهني ودې په برخه کې ډیر مؤثر واقع کېدای سي.
الله للو 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 خوب دے در سے در لیمو للو للو
که مزمل هوتک ته ځنګو سندری ارارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو، او یې بدا ورته ویلي ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی وترېدی، شور ماشور یې جوړ کړې د دنیا، رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوې نوې څه هم را څرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوې نوې تورې، نوې نوې خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندې پاتې سي، نو ځکه یې له منه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه، په پېښور کې د پانتون یو شمیر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کو ورسره یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا ارکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگرے دے مزمل حسین جمبی کا گئی شبے مونگ ویل چیئر آئیڈیا مونگ تراو چیئر یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سرا مونگ ارننگ ہم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوڑو کو بالکل مہنگائی خو تاسو ته پتہ نن سبا ڈیرا دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو تیس آلو دیش زر مونگ آلو دیش زرا
نو خلق ورکئی میشت سمرا پروگرام نہ کڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کے یقی باندے
د موسیقی دغ ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل
نا سبق وایم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوخ شو اور ترالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاو شدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہو کر رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنےسٹ کہنا دموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کا نا آموں گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے موں گا ڈیر امپروومنٹ ہو کر ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پر کوي
ظاهری خبر چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بین کنه نو خلک ډیر زیات خوخی دی طریقې چې کوم د کنه هغه دی نیو یوت سره ډیر زیات ان لاین دا زګه چې دا یو فارم اف آرټ ته او ضرورت شول دی سیدا ته ان لاین دی شي سره غي دې ډیر نورم فائدې دي
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلی غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده د اندر رور ګویشت نومېده دی په پارون کې میشتو دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه ځمکې د اندر وې د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویخت او بل اندر نومېده د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمنګ د خلکو رب النوا او چاغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النوا اندر او د کچی قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی
بعضي روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او ګویختې ولېګله چې په پارون کې وسید کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمیوا او سیمې خپل اخستې نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګی د غره لسر را خوشکړه او د اندر بن په منځ کې پریبته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي به یې چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیږه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیږه اوس خلکو یو څه ماته کړې او د ځمکې سره یې برابره کړې او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړې، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکل شخص و، سختی او غټې تیږې توګلې او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لختې را تیر کړې دي. د دې تر څنګ د اندر باغ مخامخ المر خاته لورته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیږه له غره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیږې په اړه وړاندې وویل
دغه کلی خصوص نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د دې سین دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی دا یې راوړوي دواړو ډېروی کې یخې او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیږه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي.
دې وخت وایي چې د زیرا له ټول شهرو له شوه ما او ټول شلا چلته چې دې وی وی خره خو چې تیرې وې دې ځای نه کړ نو دې دې یې الته یو دورما یا د سیو ډنګر دې یو لوچی پیدا کړي چې هغه منځ خالي دې نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شروع په پوندیسکي او دا تیرې پاتې کیږي نو تیرې چې پاتې شي بیا تیرې راټولېږي هغه زم نه معلومېږي نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه تې تختې دا ورپسې ځي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي ورځي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللې او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ایښودل تر څو یې غوښې وریژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدي وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا
ترا واستمل يار مكبل بل سند سكنو شغونا جورك يا محل نرجس مي پغي گراوڑو حامل ماما اكلرام بيل دساتس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندار آوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل رنا میں دس بوگ میں کڑا دس زہرہ پست غزلے خندا تا تنظروں